په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پیل سو چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته اهمیت نه ورکوي. السلام علیکم. په پیل کې اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې شکنجه ځای نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک روسیې اتباع د 2014 میلادي کال د امریکې په انتخاباتو کې په لاسوهنه لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې. او د هند او فرانسې ترمنځ دوه مهم پوځي او اتومي تړونونه لاسلیک شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کشفي او استخباراتي ادارو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. ویلي دي شکنجه او غیر انساني چلند په امنیتي ځواکونو او ادارو کې ځای نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو کتاتو او د ملي امنیت د چټک خبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې له اسیرانو سره دې د قانون سره سم چلند وکړي.
تاسی دی وطن تا جمنی او زباور لرم چه تاسی هر یو دی افغانستان هر بل افغان تا دی قدر پسکر گی گوری.
ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د ملي امنیت منسوبین وستایل او ویل چې ځانګړو کټو فعالیت ښه نتیجه ورکړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ویل چې په یاد ریاست کې بنسټیز بدلون راغلی. په دې مراسمو کې د ملي امنیت د ریاست افراطي مرستیال تورن جنرال عبدالصبر قانی او د دې ریاست ولایتي مرستیال تورن جنرال عباد الله عباد ته د ډګر جنرالۍ په وزیر رتبې هم ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې جمن 322 وسلوال د بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، غزنی، میدان وردګ، لوګر، زابل، کندهار، اروزګان، هلمند، غور، فراه، جوزجان، کندوز او بدخشان ولایتونو کې شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حسره توکمو هم نن لاروین پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاروین کوونکي له دولت څخه غواړي هغه کسان محاکمه کړي کوم چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ په نواباد سیمه کې 2000 توکمې په مرموز ډول وشلې. ښاغلي کمرانی زیاته کړې چې په دې ولایت کې د پښتنو لخوا کوم لاروین یوه اونۍ وړاندې پیل شوی و نن په اتمه ورځم ادامه لري. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک روسیې اتباع د 2014 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنه لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملین له دې هڅو سره هیڅ تړاو نه لري. له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په یوې مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوښتنه وکړه، تاسو ولې دا پرېکړه کړې چې زما په شمول به روسي چارواکو د دا ډول یو څه د ترسره کولو اجازه ورکړې وي؟ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر 13 تنه روسي اشخاص او 3 روسي کمپنۍ په ګوته او تورنې کړې چې په امریکا کې د سیاسي اختلاف راپورته کولو لپاره او د دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات وګټي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین چلولې. خو پوتین د ان بی سي ټلویزیون شبکې ته ویل که چیرې دا کسان روسان هم وي نو 190 میلیونه روسان دي. دی وایي ماته مهمه نه ده، دوی ټول د روسیې د دولت د ګټو استازولي نشي کولی. د اصولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د سختریزي ایدیالوژۍ او د ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد د نورو پخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی په یوې مرکې کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل هیله لري چې ډېر خلک نه یوازې د سختریزو پر ضد ودرېږي بلکې د سختریزۍ د نظریې په وړاندې به ودرېږي. ملال یوسفزی د یوې امریکایي ټلویزیوني خپرونې کوربه ډیوډ لیټرمن سره په مرکه کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په وړاندې مبارزه کوو. د سختریزۍ کومه نظریه چې شته دا ښځو ته د سړیو برابر حقونه نه مني او دا نه مني چې ښځې د زده کړې حق لري. ملالای یوسفزی چې 20 کلنه ده په 2012 میلادي کال کې د پاکستان په سوات کې وسلوالو طالبانو هغه مهال سخته ټپي کړه چې ښوونځي ته روانه وه. نوموړي دا مهال په نړۍ کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره مبارزه کوي. هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړی. دا دواړو هیوادونو ترمنځ د اتومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړونې دا تړون مهم بلل کېږي. تمه ده چې دا تاسیسات به د هند په لویدیځ جیتپور کې جوړ شي چې څه کم 10,000 میګاواټه برېښنا به تولیدوي. منتقدین وایي هغه سیمه چې د اتومي بټۍ پرې جوړیږي زلزله لرونکې سیمه ده او په راتلونکي کې خطرونه لرلی شي. د پوځي همکاري هغه تړون چې نن په نوي ډیلي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون ترمنځ لاسلیک شو، له مخې به یې د دواړو هیوادونو سمندري اډې د یو بل جنګي بیړیو ته پرانیستې وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ د یو څلور ورځني سفر په مخه هندوستان ته رسیدلی دی.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. هغه افغان امنیتي ځواکونه وستایل.
تاسې دې وطن ته ژمن یې او زه باور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګې ګورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور ښیي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
نوان اشار یه سیر فیصد قضایا یا خشونت ها از طرف مردای اکثر از طرف مردای فامیل است.
د غزنی په قره‌باغ ولسوالۍ کې د خلکو یوې جلا ډلې اعتراضونه پیل کړي. دوه اونیز پروګرامونه د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قوماندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. د ملي امنیت عمومي رئیس دغه غونډې ته وویل چې په دغه ریاست کې اساسي تغیرات راغلي. نور حال د وصل وصل په راپور کې
په داسې حال کې چې عام خلک او د چارو پوهان د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي په برخه کې کشفي ارګانونه پاتې راغلي بولي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کشفي ارګانونو کار په موقع بولي او وایي یو شمېر بنسټونه د دوی اطلاعاتو ته پاملرنه نه کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قوماندانې په پرانیست غونډه کې وکړې. د وی د ملي امنیت نه د مهم او په موقع کشفي اطلاعاتو د ورکولو لامله مننه کوم، خو په دې برخه کې اړینه ده چې نور ارګانونه کشف ته جدي پاملرنه وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل دنده په خطوګه تر سره کړي، خو ځینې وختونه زموږ نور بنسټونه دومره بوخت ول چې د کشف اهمیت نه درک کړي. خغلی غنی د عملیاتونو پر مهال د افغان سواکونو په سنجیدګۍ او لازم دقت ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان ویل چې په امنیتي سواکونو کې شکنجه او غیر انساني کړنې ځای نه لري او له دغو ځواکونو وغوښتل شي د وسلوالو مخالفینو له اسیرانو سره د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت مسؤلینو تل دا ادعا کړې چې د انتحاري حملو او چاودنو له پیښېدو مخکې خپل اطلاعات اړوندو ارګانونو او امنیتي بنسټونو سره شریک کړي. پر سردار محمد داود خان روغتون د کابل په زنبق څلورلارې د ملي شورا په ودانۍ او په لسګونو نورو مواردو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دغو پیښو له پیښېدو مخکې خپل معلومات د یادو بنسټونو له مسؤلینو سره شریک کړي وو. د ځانګړو قطاعاتو او ملي امنیت د چټک غبرګون قومندان غلام مصطفی وردګ هم ویل چې د وسلوالو مخالفینو د جنگ بڼه پیچلې شوې، خو د په خبره د شپې لخوا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال مخالفین ځپل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي رئیس معصوم ستانکزي د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قوماندانې پرانیست غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملي امنیت په ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. وایي زموږ جنگ د ازادۍ، عدالت او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دی. ملي امنیت اوس بدل شوی، د امنیتي ځواکونو او ځانګړو قطاعاتو ترمنځ انسجام رامنځته شوی او له پاشل کېدو یې مخنیوی شوی دی. چارو کارپوز المه وردګ وای د امنیتي او کشفي ځواکونو ترمنځ باید همغږي ډیره شي. خغله وردګ وای تر کومه چې د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نشي، د تروریستي پیښو مخنیوي به ستونزمن وي. واصل وصال ازادي رادیو کابل
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. شغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. په دې غونډه کې د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې د راوستلو لپاره ده. د نظامي چارو له تحلیلګر کابل خان تدبیر څخه د امریکې مارکې په لټه پښتنه کړې دغه ګډه عمومي قمانداني یا د تورته پوځي تشکیلات به څومره وکولې سي د ناامنیو په دفاع کولو کې موثر رول ولري.
زه به فکر کوم چې په دغو اخرو کې یو څه د افغانستان د وسلوالو قوتونو تجمع د هغو همغږۍ او د هغو د ملي کېدو لپاره هلیدلې شروع شوي دي چې دا خوشبختانه دا به طبعا ښې پایلې ولري. خو یو لوی مشکل چې د پخوا نه د کرنسې د حکومت په میراث پاتې کېدو افغاني ته مشکلات لرم، هغه دا و چې زموږ په قوتونو کې همغږي وجود نه درلود، زموږ په قوتونو کې هغه لازم تجهیز تعلیم او تربیه وجود نه درلود چې باید درلودلی وای. هغه جنګ چې په افغانستان کې هغه استخباراتي جبهه چې داوس په افغانستان کې جریان لري د دې ذکرې لپاره د دغه خاص قوتونو ارزښت مارکان ډېر زیاتې توجه ورده او په هغه باندې باید نور هم فشار واچول چې تر څو خاص ځواکونه د خاصو عملیاتو دپاره د کمینونو د افراز دپاره او دښمن په منځ کې د استخباراتي سازماندهۍ دپاره د دغو دپاره د دغسې قوتونو منځته راتګ
تدبیر صاحب مهمه خبره دا ګڼل کېږي چې دغه ځواکونه باید د ولس باور خپل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې زیات بار هم د افغان قواوو پر اوږو دی، فکر کوي چې دغه نوی ځواک به یا دغسې نور تشکیلات به وکولی سي دغه مسؤلیت په امانتداری سره ترسره کړي؟
څومره چې د افغانستان د قوتونو په منځ کې همغږي رامنځته کېږي، څومره چې دوی په همغږۍ سره عملیات سرته رسوي او څومره چې د دوی څېره ملي کېږي، هماغومره به د دوی تاثیرات زیات شي. د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو باور ترلاسه شي، علاوه ول دي چې موږ د افغانستان په وسلوالو قوتونو باندې باید کار وکړو، د سولې د پروسې لپاره باید جدي کار وشي. ولې یو څه چې ډېر زیات مهم دي، هغه دا دي چې د افغانستان د قوتونو په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو ملکیتان دی هغورا یستل دیماندی تنظیمونو سیاسی دادو او جنگسالارانو دو ملکونا دا ډېر زیات مهمه خبره ده.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د شکنجو یادونه وکړه چې په افغان قواو کې باید ځای ونه لري. تاسې مخکې د خپل سر وسلوالو یادونه وکړه. په افغانستان کې وخت نا وخت شکایتونه کېږي چې دغه خپل سری وسلوال په ځینو ولایتونو کې خپل شخصي زندانونه لري، د قانون له چوکاټه بهر ځینې اقدامات کوي. د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو پیشنهاد څه دی چې کوم کارونه باید ترسره شي؟
تاسو غواړئ چې نظامي کتاب د یو هېواد یو مشخص جغرافیا د ساتنې لپاره او د یو داسې جنګ په مقابل کې لکه افغانستان کې څو سیلې اندري دلته هغه ملکو تایفي او پښتنو چې تر اوسه په افغانستان کې بدبختانه وجود لري، د هغو د وجود نه باید تاسو د افغانستان خاص ځواکونه د افغانستان وسلوال قوتونه ټول راوباسي او هغه په ملي روحیه سنبال کړي. اصلا که په موجودیت کې دا اصلاح راځي چې هغه ملي کېږي او هغه د ډلو سیمه ییزو مسایلو او د نړیوالو مسایلو تاثیر باندې راوځي،
د پوځي چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور ښیي چې په روان مالي کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت 12% زیات شوی دی. د دې کمیسیون مشر نن د دې راپور د شریکولو په مناسبت وویل چې په دغه کال کې 4340 پیښې دوی ثبت کړې دي. ناجیه صافی ورو باندې راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په 1499 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خپل کلنی راپور کې فزیکی او جسمي تاوتریخوالي، د ښځو وژل، صحرایي محکمې، ښځو پر وړاندې له مهمو مواردو شمېرلي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ یاد راپور د شریکولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه تاوتریخوالي تر ډیره ښځو سره د خپلو کورنیو د نارینه لخوا ترسره شوي.
در 4340
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ثبت شویو شمیرو 3340 مورده چې په 1400 نویم لمریز کال کې ثبت شوي، په دې کې فزیکي، جنسي، ژبني او رواني تاوتریخوالي شامل دي. خو په ټوله کې ویلی شو چې تر ډیره دغه تاوتریخوالي د کورنۍ د غړیو لخوا ترسره شوي دي. میرمن سمر دغه شان په هیواد کې د صحرایي محاکمو له ډیرېدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دغه کال کې له کمیسیون سره د صحرایي محاکمو 12 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې یوازې د تخار د چاه اب د قضیې عاملین نیول شوي دي. دغه کمیسیون وایي صحرایي محاکمې له بشري حقونو سرغړونه ده چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا په لرو پرتو سیمو کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د تخار په چاه اب ولسوالۍ کې یوه ښځه په یوه صحرایي محکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووهل شوه. پخوا تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانی په نوم یوه نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه، او په کابل ښار کې د فرخوندي په نوم بله نجلۍ د قرآن کریم د سوزولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې ټولنې وایي په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي اړتیا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وشي. دا هغه قضیه دي چې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې ثبت شوې دي. خو زما په نظر داسې ولایتونه هم شته چې تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې پکې نه دي ثبت شوې. په دې برخه کې اړتیا ده چې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او په ملي کچه یو دقیق راپور چمتو شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو او د جومات له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو د مخنیوي وی په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
زه چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې شه مې د لاس ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د افغانستان په شمال زون کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلول که د سولې له پروسې سره یو ځای نه سول، د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. دوی تاییدوي چې د افغانستان په شمال کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې تحرکات زیات شوي. مجیب الرحمن حبیبزی او نور تفصیل.
په شمال زون کې د 209 هم شاین خوردو چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د داعش ډلې له پراخ حضور څخه خبر ورکوي او وایي چې د داعشانو او تعدد وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد هوایي عملیات پیل شوي دي. د شاین خوردو قمندان جنرال امن الله مبین وایي چې په افغانستان کې د سولې د تامینېدو په خاطر نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده، او افغان حکومت هم له خپلو وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی مبین وویل که وسلوال طالبان د حکومت د سولې په بهیر سره یو ځای نشي، د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. جنرال مبین په دې اړه زیاته کړه،
در صورت کې مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکنه برشان خود دادیم.
د شاهین قلوردو قماندان وایي چې د خالد شپږ نوی عملیاتو په ترڅ کې 3000 تیرجستان په شمال او شمال ختیځ کې ووژل شول، او څه باندې 2500 تنه نور یې ټپیان دي. د شاهین قلوردو قماندان وایي چې 1999 کال به په افغانستان کې د تیرجستانو لپاره خونړی کال وي. جنرال امن الله مبین زیاتوي چې په شمال او شمال ختیځ کې آسیب پذیر سیمه جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان او کندوز ولایتونو ته مربوط کیږي، چې په همدې ولایتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا هوایي عملیات پیل شوي دي. هغه وویل چې د داعش مرکزونه په شمال کې د جوزجان په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې دي، او د سرپل ولایت سره په مرزي پولو کې هم دوی په تازګۍ سره خپل فعالیت پیل کړی دی. ښاغلی مبین په دې اړه وویل،
ساعت آسیب پذیر دقیقا که در ساعت غربی ما ولایت فاریاب است و ولایت سرپل. داعش در شمال افغانستان مخصوصا در درزاب، خوشتیپه و یک قسمتی از سرپل است.
د شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځون کې د دښمن د له منځه وړلو په مقصد به د نصرت 9 پراخ عملیات به ډیر ژر پیل شي. په همدې حال کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې د پسرلي موسم په راتلو سره د تروریستانو فعالیتونه هم زیاتېږي او افغان امنیتي ځواکونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې لپاره چمتووالی ولري. د سیاسي او پوځي چارو شنونکی ادیب کمال وایي چې امنیتي ځواکونه دښمن په داعش او طالب ونه ویشي او د هغو ټولو په وړاندې چې د حکومت په وړاندې جنګیږي جګړه پر مخ بیوزي. هغه په دې اړه زیاته کړه:
تروریست هر کس که باشه باید در برابرش مقاومت شوه و جنگ صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده او د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې دا ډله په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه له همدې ځای څخه رهبري کوي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مصر شریف.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو اعتراض پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې دغه اعتراض کوونکي له دولت څخه د هغو کسانو محاکمه غواړي چې پرون یې په دې ولسوالۍ کې دوه کسان وژلي دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي حضرت کوم دغه لاری نن سهار د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ کې پیل کړی او د هغه کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي کوم چې تیر ورځ نه پیژند وسلوالو په مرموز ډول ووژل. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وژل سوو کسانو قاتلین دې ورته پیدا کړي.
هغه سیمې چې د هزارو په لاس کښې دي هلته د قرباغو د جاغلو قرباغ په سړک باندې
دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په نواباد سیمه کې ناپېژنده وسلوالو 2000 تکم هغه مهال په مرموز ډول ووژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لور روان وه. ښاغلي کامرانی دغه را زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پښتنو لخوا پیل سوی لاری نن اتمه ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د قاتلینو غوښتنه کوي. د پښتون قوم دغه لاریون کوونکي دولت ته ګواښ کوي که یې غوښتنې ورپوره نه کړي یو ځل به بیا د کابل او کندهار تر منځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي اداره هم مني چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حضرت کمو لارین پیل کړي او دغه راز د پښتنو لخوا پیل سوی لارین نن اتم ورځ هم ادامه لري. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې له کابل څخه راغلي پلاوی له قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې لومړی دغلته د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارین پای ته ورسوي او وروسته بیا په قاتلینو پسې پوځي ځواک واستوي.
د پلان هدف لومړی دا دی چې دغه اعتراضاتو ته د دوی په ملګرتوب باندې اعتراضونو ته د پای ټکی کېښودل شي چې له دې نه نورې ستونزې راولاړې نه شي او خلکو ته ضرر ور ورسېږي. د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره به د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین په مشرۍ باندې هغه لازم عملیات چې کوم دي هغه ترسره کېږي. هغه احتجاج چې تېر ورځ اعتراضي غونډه یې درلود هغه ختمه شوې ده، خو په قرباغ ولسوالۍ کې د سیدولي په کلي کې دوی لسګونه توکم راغونډ شوي دي او اجازه نه ورکوي چې هغه دوه شهیدان چې پرون ماښام په شهادت رسېدلي هغوی خاورو ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې ناپېژنده وسلوالو د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل، یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه تنه یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست په ځینو سیمو کې خلکو او ځوانانو په عامو ځایونو کې لکه ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو، د سړکونو په څنګلارو او دښتو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه کار یې د وطني احساس له مخې کړی دی. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې به پخوا د سپرلي په نږدې شپو ورځو کې په عامو ځایونو، غونډیو او پارکونو کې یو شمېر حکومتي ادارو او ځینو مؤسسو نیالګي کېنول، خو سږ کال بیا عامو خلکو او ځوانانو د خپلو کېنول شویو نیالګیو د ساتلو او اوبولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا کار له څو ورځو راهیسې په ګربزو، نادرشاکوټ، تڼیو، شمال، مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې روان دی. د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوسۍ ولسوال محمد یونس صدران د یو شمېر ځایي اوسېدونکو او ځوانانو لخوا د مندوزیو په دښته کې د نیالګیو د کېنولو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې
پخوا به خلکو سترګو حکومت ته وي او زراعت ریاست ته وي چې هغه به روشي موږ ته به نیالګي کېنوي. خوشبختانه چې اوس د کلي اهلي خلک رجګېږي او زمینه سازي دې ته کې چې حکومت صرف په دوی ته زمینه مسایه ده که دوی خپله نیالګي کېنوي، د هغې نه مراقبت وکړي، ستنه وکړي. چې نن ورځ عملاً د موږ په ولسوالۍ کې انشاءالله د مندوزیو په ساحه کې په زرګونو نیالګي خپله ځوانانو کېنوي.
د مندوزیو د ځوانانو د شورا مشر استاد خیبر وایي چې چه دوی غواړي یاد نیالګي په دښت او صحراو کې کینوي چې د کلیو او جامو پشان دښت او بیدیاوي هم شنی او زرغونی شي.
دا چې په کلو کې خپل طبیعي نیالګي زیات دي نو زموږ موخه دا ده چې صحرا شنه کړو، صحرا ښکلې کړو او د دې تر څنګ ساتنه هم کوو. بله مهمه خبر ده چې ټولنیز شعور او سیاسي شعور نور زموږ په ځوانانو کې غوړېدل دی او موږ به تل هڅه کوو تر څو د ټولنې او د ملت لپاره کار وکړو.
د مندوزه ځوانانو سره د خوست ښاروالۍ لخوا هم د سلګونو نیالګیو مرسته شوې ده. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوایی د نیالګیو د کینولو په ګډون یو شمېر ټولنیز فعالیتونه د حشرونو له لارې خطر سره کېدای شي چې اوس یو ځل بیا دا دود په ژوند کې کېدو دی.
موږ سره کوم کولای شو چې د ځوانانو یا موږ تاسې د قومي جوړښت په اساس چې موږ تاسې اشار یا په ګډه وتی په دا دې په واسطه خپل ولایت زرغون کړو. دا په دې معنا چې موږ دوه ګټې لرو، یو خو قومونه پخوانی دود او رواج را ژوندی کوو، د سره څنګ ته هغه کور چې په لاسو نفرو کېږي هغه په یوه نفر نه کېږي.
مدني فعال کبیر مشفق چې د مندوزه په دښته کې د نیالګیو د کینولو په حشر کې برخه اخیستي وایي په ورځه کې د دوی کلیوالو تیر کال په خپلو شخصي لګښتونو زرګونه نیالګي کینولي ول چې د ساتلو او اوبه کولو لپاره هم کلیوالو پیسې اچولې وې او کسان ورته موظف کړي وو. د ول کلیوالو یې پریکړه کړې چې سږ کال به لږ نیالګي کینوي خو د تیر کال د نیالګیو ساتلو او اوبه کولو ته به ډېره پاملرنه کوي.
سامسنګ کمپنی دا سی ټلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په صورت کې په سترګو نشکاري. نور لیسمت سروانه وای
سامسنګ کمپنی دا سی دیوالی ټلویزیون جوړ کړ چې ک مړیا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نشکاري. د سامسنګ دا ټلویزیون چې د کیو ال ای ډی ټلویزیونونو ورژن دی د امبنت مود په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې ټلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال پر رنگ شي. د دې لپاره چې په ټلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ صرف د سامسونګ سمارټ ټینګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید ټلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ال ای ډی اته اتیا انچه ټلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټوم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز دې کمپنۍ یو بل دیوالي ټلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي ټلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري څو هر څوک د خپل خوني یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپل خوشي ټلویزیون انتخاب کړي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. وایي دا مسافر ته توجه نه کیږي چې دا کندهار د غزنی لار د کابل لار باندې د مسافرین ګرد باندې پاتې دي. ولې چې توجه وکړي نور پولیس چارواکي دا غسی ګنګ پاتې دي. موږ تاسو دا غوښتنه لرو چې تاسو د پولیس چارواکو پر دا اواز ورسوي چې دا موضوع حل کړي، ټول مسافرین باندې پاتې دي. خبر شو.
الو السلام علیکم. زه نزاب الدین هلمند خطاش صدا پیغام پرزم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې ما پیغام نشر کړم. د اشرف غنی صاحب خلمو دا غوښتنه ده چې زیر تر زیره د غزنی ولایت تورسي او د خوشمنو کورنۍ مشکل ورحال کې او د دی خوا د لارې او د خوا د لارې مسافر خلاص کې لار ورته خلاص کې ځکه چې موږ به ګوتې پرې کېدو او د لاسو په پرې کېدو سره او د کاټو په خورولو سره موږ دی چوکۍ ترسولې بیا هم موږ د ولس غم نه کوي. وسلام په احترام له کوم چې ما پیغام نشر کړي. خدای خما
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ازادي رادیو دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې 219 پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خوست له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډیز او ورو ورپسې وصل وسال سپورټي خبرونه لولي.
ا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کشفی او استخباراتي ادارو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي شکنجه او غیر انساني چلند په امنیتي ځواکونو کې ځای نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو کتاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. په شمال زون کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي چې په روان هجری لمریز کال کې د خالد شپږ نوي په نوم د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 3000 وسلوال مخالفان په شمال او شمال ختیځ زون کې وژل شوي او څه باندې 2500 نور ټپیان شوي دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې جمن 322 یاغیان د بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیه اتباع په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنه لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه وی پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملن له دې هڅو سره هېڅ تړاو نه لري. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د سختدریز ایډیالوژۍ او د ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد په ټوله نړۍ کې د نورو پخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړ. دا تړون هند ته د فرانسې د ولسمشر د یو څلور ورځني سفر په دویمه ورځ لاسلیک شوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د خزینه ملولینو ویلچر باسکټبال لوبډلې کمبودیا ته په ماتې ورکولو سره د آسیا پارا اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل کبیر خوشبین وایي افغان خزینه لوبډلې د غوروي پړاو په شپږو سیالیو کې د څلورو بریاو په خپلولو سره په انډونیزیا کې کېدونکو پارا اولمپیک سیالیو ته لار ومونده. د ښاغلي خوشبین د معلوماتو له مخې د افغانستان خزینه ملولینو ویلچر باسکټبال لوبډلې د آسیا غوروي پړاو سیالیو کې د څلورو بریاو او دوه ماتو سره درې مقام خپل کړ. افغان ویلچر باسکټبال خزینه لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې کمبودیا ته د شپږ څلوېښت تویشت امتیازونو پر وړاندې ماتې ورکړه. او د افغانستان د بېلابېلو دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د مشرانو جرګې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ دوه نیمې میاشتې وړاندې د 12 لوبډلو په ګډون په غازي سټېډیوم کې پیل شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه د افغانستان د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې او د مالیې وزارت د بودجې ریاست ترمنځ وشوه چې مشرانو جرګې په پینالټي شوټونو کې بریا خپله کړه. د افغانستان بانک لوبډلې بیا په دغو سیالیو کې درېم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو هدف د ورزشي ادارو ترمنځ همغږي او ولس ته د یووالي پیغام ورکول ښودل شوي دي. د ورزشي خبرونو پای.
دو اونیز پروگرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروگرام تاند څنګه خوس بل راپور خبرو. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ قومي مشرانو د جمعې پر ورځ ناوخته په یو غونډه کې د دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پوځي عملیات وکړي. دغه مشران وایي چې دغلته اوس له روانې جګړې څخه تر پزې راغلي او زیاتره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور کړي.
کونډه چاته پاته دی، یتیم چاته پاته دی، شهید چاته پاته دی، بدبختی د چا ده، سرای د چا خراب دی، زراعت او اقتصاد او کور د چا خاورې سوی دی، د خاورو سره برابر سوی دی.
د الله د رضا د پاره سرونه نقشه دی و دا ستوړو ورندارګان و دا کونډو و دې خوارانو مسلمانو ته د الله رای لکی.
دا ژغونه د هغه جګړه ځپلو دي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. د دغه خلکو باغونه وچ سوي، کورونه یې لوټې لوټې، شتمنۍ یې سوځېدلې، له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او هره ورځ یې په مسجدونو کې د فاتحې کمبلې هوارې وي. ځکه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومتري او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومتري کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، ځکه وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کاروي. دغه جګړه ځپلو د جمعې په ورځ ناوخته په یو جوړه سوې غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغلته دي د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي او سیمې دې د وسلوالو له شتون څخه ورپاکې کړي.
د خدای دپاره موږ ته لاره لکي.
د جنگ تاکتیک واچنم دغه نقشه جنگ چې لکه دا اوس چې روان دی داس موږ په زیان دی. نظامی شخصیت 100% باید د چانس چیلنج سره کار واخلي، 100% د توپک د خلیصه باید کار واخلي.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بې وزله بې اولا به نه لرو. په دې څلور کاله کې یا په دې درې کاله په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هېڅ یو پاملرنه نه ده سوې. که سوې ده خو څوک دې ماته یو څه لاس باندې راکښېږ دي.
موږ په ورځ کې یو په شواروز کې یو متر مخته نه یو تللي، یو متر کې حساب کې دا دوه کاله کې دا بېخي ډېر کېږي.
یادو قومي مشرانو د غراز امنیتي مسلم بې کفایته یاد کړه او پر پولیسو یې تور پورې کړی چې د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه لټي او په لیکو کې پراخ فساد شتون لري. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مل فاسوال رحمت الله صدیقی بیا د قومي مشرانو دغه خبري ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلي دي.
زه د میډیا ولې طریقه څخه یو شی غواړم چې تاسیس او کاملا ردوم یې هم چې پر امنیتي ځواکو باندې دا ویل سو چې بکفایت دی. دا زه نه تاییدوم، دا زه ردوم. ځان په خپل نوبت سره دا وایم، دی خپل قربانیان ورکړي دي، خپل سرښندنې ښولې دي، خپل کفایت کارې ښولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې د اورزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري او یوازې د چور او چپاو لپاره په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبري به ولرو، لده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ورسره خبرې اترې ولرو. لته سمنه چې له موږ سره استي هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچه. افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی، په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو. د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجود دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاری کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته. او بل ډیپارټمنټ بچول لرو، هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یا یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور وکړي. چې راپور شي ورکړي بیا وزیر او یا مسؤول اداره چاوی او دل تبغوال ورته وایو چې دا قانون اساسی د تطبیق شوی نه دی ولته وخت ورکو په دغه ځنګړی وخت کې کته تطبیق کوي خې کنه کې مونږ راپور ورکو رئیس جمهور ته رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بو سره خبرې کوي بوته بوته د توشه کوي چې دا مواد قانون اساسی الته به تطبیق شي
دا خو رئیس استاد دې کمیسون غدن دی چې تاسو تشریح کړی خود اساسی قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي
مشکلات خو مونږ ډېر لرو په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کېږي ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کېږي په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي بیا دغه مشکل دی مشکل دی چې مونږ وایو چې دغه ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کېږي د یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دی دغه ځانګړي الته مواد شته چې دا به تطبیق شي الته به نه کیږي موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادی که هلمندی موږ هلمند سوالو الته سوال سوالیدی او الته خو بیا کوموی که د بشری حقوق نه الته تطبیقی کی دولت خود تطبیقی دولت خو مسئولیت پکې لري اوس الته خو مخالفین نمشته موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیقی موږ ګورو چې تطبیق نه کی الته محکمه نشته انګه د انفرادی اشخاص او ځانګړي حقوق الته تطبیق نه کیږي خو د جنگ د جګړه ده
ترې سپتاسه دا سیمو یادونه کړ چې الته جنگ د عملاً یو شمیر سیمو د طالبانو حاکمیت تاسو یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمیر نور ولایتونه خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي
دا خو ډیر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی پا خوصا چی خبری که در حق باید چی حقوق دان بی که حقوق دان نوی بی دست تعبیرون چی چی مشکلات بی خلقی گی دست کسان دست خبل دست خبری که چی در حقوق سر و در قانون سر سر پتکر که دی بی در مشکل پیدا که گی در مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې بغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پونه شي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلقي
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګره ته ویلې شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسو راغوختي وي او دلته مرته مثلا یو وخت اړې ورکړي وي یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي
همدغه شوې ده د وزارت مطبوعات په کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی ته راغلی وي مونږ ورته ویلی بود چې دغه د قانون اساسي هلته نقص شوی دی دا هغه موږ وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي اوس مونږ ځانګړي آیتونه بامیان ته تللی دي او هرات تللی دي هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پوهنتونونه شته د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي هلته سه مشکلات لري او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شو یو او دا ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته دل ترازی
رئیس تاسو مخ کې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمیر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده یو د قانون ماتول دي عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي تاسو منئ په افغان دولت په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضي قانون ماتي تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی د لکسان شته چې دا به نقض کوي یوی عمدی ده یوی غیر عمدی ده غیر عمدی ته مدوایی چه قانون تطبیق نکی اگه بل چه عمدی قصدی بایی که اگه تو وایی ده نقص کهی دل مثالون دلتشته چه پا ورسی جرگه که البته قانون اساسی همدغه چې قانون وایي مراد شوی ندی مونږه بل ځای نه همشته چې قانون اساسی البته همدغه درس چې مونږه تعبیر وو او مونږ تفسیر وو البته تطبیق نکېږي مو ولته مونږ دپارټمنټ نه په دغه بوختي چې دا نقیصه ده پکې
تاسو بیا ونه وکړی سیب چې یو شمیر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې هغه په قصدي ډول باندې قانون ماتي نمونه را تخصیص شي مینه سوق دي دغه خلک
داسې به وایو چې یو دلتا کسان شته دلتا ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت هغه کلی معرفت ورسد نشته بیا یو قصدي کې یو د عدم ناپوهی سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون د اقبال ځان تطبیق نه کیږي داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته وایو چې مونږ جمع کوو همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته
تاسو چې راغلي یاستئ د دې په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته تر دې دمه ارقام تاسو سره طبعا موجود دي شمېرې موجودې دي څو وار قانون اساسي نقص شوی دی په بېلابېلو مواردو کې
یو خو در توایم قانون اساسی وایي چې هغه مسوده قوانین چې شورا تزی هغه په دفتر کې هلته ثبت کیږي دوی یو میاشتې لري چې دا قانون به پاس کوي او په تصویب کوي هغه دا نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلی دي چې دا نقیصه رفع شي یو قانون اساسی وایي چې هغه او دوی وایي چې په صادره او وارده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ عموم معیار ندی هغه تاریخ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي البته ځي به دا تاریخ مونږ مراته وو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي مونږ وای نو دا سین نه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معاملتی کی د تاریخ یو میاشت دغه زاینه دغه وخت نشو کیږي
رئیس بیاوش مر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بیلابیلو مسایلو کې قانون مات کړ تاسو منه
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په ور باندې غړ کوو هر شی ارسه چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کوي به ادب سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دي په کوم ځای کې په کوم وخت کې
یعنی د عطا محمد نور پاړه فرمان ورکول اوس بیرته جوړ جاړي د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې همدارز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام کوي تاسو فکر نه کوئ چې دا قانون ماتول نو
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی هم د رئیس دولت د مقننه اجرایه او د قضایه په امر لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي یو والی استعفای مني یو تبدیل کی تغییر کی د قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی دا وخت ورکړی دی دا صلاحیت ورته ورکړی دی موږ هر څوک چې دا نه مني د نقض قانون اساسي دی
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معاملې کول د قانون نقضول نه دی
مون خو داسې به وایو چې مونږ په افغانستان کې مشکلات لرو مشکلات په هر ځای کې شته دوی ته مونږ پریدو چې د سیاستمداران هغه ټول کسانی چې پوهیږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه د رفع کوي دا خو مشکل سیاسی دی مشکل صلاحیت دی اگر دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي دي تر څو
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري ډیپارټمنټ په ولایت کې زی په د وزارتونو زی په اداري غیر اداري د دولتونو د ادارو ته زی البته چک لیستونه د دې هغه چې د ټول ورته معلوم شي چې دا قانون اساسي و دلته تطبیق شوی نه دی دا مونږ ته وړاندې کوي بیا مونږ د امرین دلته غواړو ورسره خبرې کوو د مونږ وظیفه دا دی آگاهی ورکو اتباع ته او په ولایتو کې سي او بل مونږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې مونږ ته ولان دلته راځي مونږ ته بده جواب وایي دا انتخابات په اړه کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی مونږ انتخابات لار می باز کړ د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام د دیونه په خبرونه کې مو دوه نندارتونونو طبيعي و باور چې دغه نندارتونونو ول جوړ شي وو کوم خدمات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شول او آیا دا نندارتونونو بعد ځوانانو ستونزې حل کړي کنه په دې اړه بعد نندارتون د جوړونکو په نندارتون کې د برخه اخیستونکو او د مسولو کسانو خبري واوري د افغانستان د زده کړو څلورم نندارتون چې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې جوړ شوی وو ګڼو خصوصي په هانتونونو خوانځي او نورو تعلیمی مرکزونو پکې ګډون کړی وو دغه نندارتون چې د څلور ورځو په مخه خلاص وو ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وو د دې ترڅنګ تیرونه په کابل کې د کار او زده کړې نندارتون هم جوړ شوی وو چې د جوړونکو په وینا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شو زموږ همکار همایون هیواد دغه دواړو نندارتونونو ته ورغلی او هلته یې له ګډونوالو او د نندارتون له جوړونکو سره خبرې کړي
درنه اوریدونکو همدا شیبه د افغانستان په څلورم تحصیلی نندارتون کې هم دلته ګڼ خصوصي پوهنتونونه خوانځي او نور تعلیمی مرکزونه راغلي چې خپل خدمات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي ورزو له دوی سره خبرې کوو چې دوی زده کوونکو او محصلانو ته کوم خدمات وړاندې کوي همدا شیبه له یوې غرفې سره ولاړم چې د اکسفورد د نصاب کتابونه پکې ښي د دغه غرفې له مسؤل ښاغلي غوث الدین فروتن سره به وغږېږو فروتن صاحب که د دغه نندارتون او په دغه نندارتون کې د خپل ګډون په اړه راته ووایي
څه خبر اس په افغانستان کې تقریبا لتهرو شاوخوا لسو کلن راهسي دلته کوم خصوصي مکاتب دی او غوي دی اکسفورد په نوم باندې پاکستانی کتابونه تدریسول یعنی هغه نصابو سي اکسفورد کوانتون د پاکستان لپاره چاپ کړو چون کې افغاني نصاب نو دی اکسفورد نو دی مجبورانه غ نصاب تدریسو نو بیا موږ د ستونزه درکړه ځکه موږ خپل په دې برخه کې کار کوو نو بیا هم د اکسفورد ادارې سره تماس ونیو د پوهنې وزارت په موافقه باندې مو په دې نصاب باندې درې کال کار وکړ او اوس یو مکمل افغاني اډیشن د اکسفورد په دې کې تاریخ د جغرافیه د ملي سرود د ملي بیرغ د مشاهیر د نور د هرڅ د افغانستان په اړه دی او په خو د هرڅ د پاکستان هندستان ایران او نور بهرنیو هیوادونو په اړه نو دلته سي دا کوم غرفه تاسو ګوري دا د افغانستان لپاره د اکسفورد نصاب د خود خصوصي مکاتب لپاره په دې کې پنځه مضمونه دي نیو ماډرن انګلیش میث وایز کمپیوټر انګلیش او آرت کلب دا پنځه مضمونه دي د لسو سیمفونو لپاره او دو څلوي خنوانه کتابونه دي
د دغه نندارتون په اړه کرته وایي دا چې تاسو خپل پکې ګډون کړی څومره کامیاب دی او هغه څه چې تاسو لري آیا هغه به مشتریان پیدا کړي خلک به واخلي کنه
طبعا ځکه په افغانستان کې د بازار موندنې لپاره دغه سیمه واقع ډېرې کمی او زه چې دلته د پوهنتونونو او بیلابیلې تعلیمي ادارې ګورم نو سړی باور نه راځي چې دا د افغانستاني دلته دوی ډېر ښه کار کړی ده او دا ډېره ښه موقع دلته په زرګونو خلک راځي نو دوی به له نږدې په دې هر څه باندې ځانونه خبر کړي او دلته سي زه د خلکو دلچسپۍ ته ګورم په ځانګړي ډول باندې د خصوصي مکاتبو د مسؤلینو ځکه دا د دوی لپاره هم یوه ډېره لویه ستونزه وه کورنیو به په دې باندې انتقاد کوو چې تاسې ولې پاکستانۍ اکسپورټ تدریسوئ یا پاکستاني کتابونه موږ ماشومان ته وایست نو دا ډېره ښه موقع ده او دلته تر اوسه پورې یعنی دا لنډ وخت کې څومره خلک راغلي هغوی ډېر خوښي او غوښتنه کوي
عالیا قادریم او د کابل تعلیمی مشورتي سنټر سره کار کوو زمونږ ټول برخه هغه کسان چې غواړي امریکا کې تحصیلات خپل ادامه ورکړي هغه سره موږ کومک کوو البته زمونږ ډېر زیات کوم برنامه چې دغه د فولبرګ پر اوسی یعنی هغه دوه کلن ماستری برنامه چې امریکا ته خلیږي نو د دې په اړه موږ هغه سره کومک کوو چې دوی څنګه کولی شي برنامه ته اپلای وکړي دوی امتحانونه څنګه اوسی
دوی خپل مقالات کې مشکل لري که هغه فرمونه اپلیکیشن نه چدي لري هغه څنګه کوم مشکل لري نو موږ سره کومه کو همدارنګ دغه د ظرفیت د لړول لپاره موږ ته برنامه نه سپ هم دي ټول کې چې دوی اوسګار دي یا مثلا وخت لري او کال له دوی سره موږ کار کوو زموږ ټول مقصد هم دا چې هغه کسان چې غواړي فول برایت اپلای وکړي اوس کالج ته سکالرشپ لاسته راوړي
زمانو محمد نقیب صدیقی ده بهرنیو ژبه د یونیسیت محصول یم او غواړم چې دلته نندارتون کې برخه واخلم او خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړم تر څو وکول شي خلک زمونږ د خدمات څخه مستفید شي مونږ خپل هغه سیستمونه چې د تقریبا مونږ غواړو چې خلکو ته وایي چې مونږ په دغه یونیسیت کې شپاره ژبه تدریسو چې دا کوم مواد چې مونږ په دې یونیسیت کې استعمالو د ژبه لپاره د تدریس لپاره ټول ځان سره راوړي دي او خلکو ته دا وړاندې کوو تر څو راشه دغه یونیسیت څخه استفاده وکړي دغه د کوم ژبه چې دوی غواړي وایي دلته زده کړي
زمانم سید زابلای را راغلمه چې دلته نږدې څخه دغه نندارتون ووینم او دلته په نور نن تردون کې مزه راغلی وم او دا ځای زما لپاره تر ټولو ښه پدی ده چې دلته زه د ټولو تحصیلي ادارو کومې موسسات یا کوم د تجارتي سوداګریز مارکیټونه دي هغوی دلته خپل ځانګړې غرفې لري او په دغو غرفو کې دوی د ځان لپاره چې کوم اعلانات کوي زه راځم دا ګورم او د دوه ټولو ادارو دغه پروفایلونه ګورم مثلا پانتلونه دي خپلوان مې دي انډیوالان مې دي زه د دې پروشرونو له ځان سره اخلم بیا هغو ترکم چې دی کوم پانتلون ته لاړ شي د دوی کیفیت څنګه ده دوی تیر کال څنګه تحصیلات وړاندې کړي دي ځکه که ته په ښار کې هر یو ته جدا جدا ورځې پر تا باندې مصارف زیات راځي او سرګردانۍ مځي او موږ ته دومره وخت هم نن سبا نه لرو دلته ته کولای شې په نیم ساعت کې له ټولو نږدې څخه دا زما لپاره غټه لاسته راوړنه وه په نیم ساعت کې ما ټول ولیدل بروشرونه مې راواخستو د دې له کارکردګیو څخه خبره سومه او د دې تر څنګ زه له ډېرې ستړیا نه خلاص وم
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو د افغانستان له څلورم تحصیلي نندارتون څخه د کار او زده کړې نندارتون ته راغلی یم دلته هم ګڼو خصوصي پوهنتونونو او نورو هغو ادارو ګډون کړی چې کارکوونکو ته ضرورت لري یعنی دلته ځوانان راځي هم د زده کړو په برخه کې د خصوصي پوهنتون له مسؤلینو سره خبرې کوي او هم له هغو ادارو سره خبرې کوي چې هغوی کارکوونکو ته اړتیا لري دوی له دغو شرکتونو سره خبرې کوي د ځان په اړه معلومات ورکوي او خپله سی وی ورکوي ورځو له هغو کسانو سره غږیږو چې دغه نندارتون کې ګډون کړی او خپل خدمات او تولیدات وړاندې کړي
د مانو عبدالله جاوید دی بریا درسي مؤسسه یو د مؤسسینو څخه یم د موږ بیا سو برخه لري د پکوونی ته برخه کې موږ اختصاصي کورسونه وړاندې کوو د تپانځي مؤسسینو ته د اقتصاد مؤسسینو ته د کمپیوټر ساينس مؤسسینو ته د حقوق مؤسسینو ته او همدا ډول د انجینرۍ مؤسسینو ته بل برخه چې موږ ځوانان په برخه کې تقریبا ضعف کوي هغه د وینا کولو برخه ده موږ دلته د ځوانانو لپاره د بیان د فن تر عنوان لاندې ځانګړي پروګرامونه لرو دوی ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه ورکشاپونه لرو او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د ښه ډیالوګ او خبرو اترو د رامنځته کولو په برخه کې موږ د آزاد بحث یا ډیبیټ برنامه ورته لرو شخص د موږ غرفې ته چې تقریبا دوه متره غرفه دلته نیولې ده تر اوسه پورې 2000 کسانو مراجعه وکړه په هغو کې زرو کسانو موږ ته سیویانې راکړلې او ټولو کسانو یا د کار دپاره د موږ سره وعده وکړه او یا هم د موږ ځو کورسونه ته د راتګ وعده وکړه
نوم مروه دلته ما غوښتل چې ځان ته وظیفه پیدا کړم او البته دا بازارونه چې څنګه ده هغه ما ته ډیر یعنی ډارګیره نه راکړه چې به حتما کولای شي یعنی د خپل خوا کې برخه کې کار وکړي او تا ته به کار پیدا کړي
ولی جان محسن نیمه فیسبوک کې مده چې خبرې اوریدلې چې دلته به کاری وو تحصیلي زمینه خو موږ چې دلته وکتلو د بعضې شرکتونه او بعضو چا چې خپل کارونه کړي وو داسې د یو مارکیټینګ په شکل باندې روان دي نندارتونونه باید سړی ډېره تمه ولري لکه دوی چې وایي چې موږ د کار زمینه ورته برابرو یا تحصیلي خو ما چې دلته وکتل تقریبا ډېره هسې نه وو لکه دوی چې ویلي وو مخکې
درنو اوریدونکو تاسو د نندارتون د ګډونوالو خبرې واوریدې. اوس د پلان فیوچر د خدماتي ادارې له اجرایوي رئیس اغلی سپوږمۍ سیام سره غواړو وغږیږو چې د دغه نندارتون په جوړولو کې ونډه درلوده. اغلی سیام، که پیل کې د دغه نندارتون په اړه راته ووایه.
د کار او زده کړې ملي نندارتون په دې موخه رامنځته شو چې د ځوانانو ستونزې حل شي. تاسو وګورئ په ټولنه کې زموږ د ځوانانو جدي ستونزې د کار او زده کړې په برخه کې دي. موږ په میاشتو میاشتو تحقیق وکړ، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه یو نندارتون ولرو چې د ځوانانو ستونزې پکې حل شي. خوشبختانه دغه ملي نندارتون مو د کار او تحصیل په برخه کې رامنځته کړ، ځوانانو پکې ګډون وکړ. په دې کې د دوی د زده کړې په برخه کې مشکلات حل شوه، تر څنګ د کار په برخه کې هم د دوی مشکلات حل شوه. د زده کړې په برخه کې زموږ سره خصوصي پانتونونه وه چې تخفیف اعلان ته ورکړی وو. ځوانانو په ډېر اسانۍ سره وکولای شوه چې ټول پانتونونو ته لاسرسی پیدا کړي، د هغوی شرایط وګوري، د هغوی تخفیف وګوري او ځان ته پانتون انتخاب کړي. د کار په برخه کې شرکتونه را سره وه چې خالي موقفونه اعلان ته ورکړي وو. ځوانان راغله، د دوی سره ولیده، د خپل خوښي اداره او موقف ځان ته پیدا کړ.
یو خبر چې دلته ځوانان هم مطرح کړه چې ګنی اوس دې کې قسم د کار او زده کړې نندارتون ده، خو ځینې شرکتونه لکه پکې خپل مارکیټینګ کوي، هغه د دوی ستونزې حل شي. شراسي مثال دلته د ځان لپاره لابي وکي، خبرې وکي، هغه د دوی هیله نه و چې ګنی د دوی هغه بیکاری به نوره ختم شي یا د تحصیل په برخه کې کوم ستونزې دی هغه حل شي.
دغه درې ورځنی مل نندارتون کې دومره ځوانانو یو کډون وکړ چې د قدم خدلو ځای نه و، او موږ خپل د هدف څخه یو قدم مخته لاړو. ډېر خوش خبرې مو ترلاسه کړه. زموږ هدف دا و چې 15,000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړو، ولې خوشبختانه تر 2,000 پورې زیاتیږي، ځکه چې موږ ولې دا چې د 4,000 څخه تر 6,000 پورې سویانې ټولې سوې، 2,500 شارټ لیست سوې، نو زموږ هغه هدف مو نه زیاته لاسته راوړنه مو درلوده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی چې د افغانستان څلورم تحصیلي نندارتون ته راغلی و، وایي دغه نندارتونونه جوړېدل سبب کیږي چې د ځوانانو تحصیلي او کاري ستونزې حل شي.
په افغاني ټولنه کې د بیکاری کچه لوړه ده. پوره ډار لرم چې د دغه نندارتون په لاره چولو سره ډیر زیات مثبت او ډیر مؤثر قدمونه وچتول. ان شاء الله په دې سره به د بیکاری کچه هم ګراف یو څه ټیټ شي.
ترنو اوریدونکو تاند څنګه محمد دلته پاتې رسیدي تربیه خېچاره.